السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی راژیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه. د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه کې زه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته هرکلی کوم. نن څخه پوره درویش کاله مخکې د 2020 کال د سپتمبر 11مه د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدله شوې وه. نن په امریکا کې د 2020 کال د سپتمبر 11مه تروریستي بریدونو درویشتمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په هغو مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لړ پوړو ودانیو په ځای کې جوړه شوې وه، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون کړی وو. د القاعدې لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. امریکا او بریتانیا په ګډه د 2020 کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان باندې بیرته برید وکړ او له دې سره افغانستان کې تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. خو د شل کلو وروسته د امریکا متحده ایالات او نړیوال ائتلافي ځواکونه بیا له افغانستان ووتل او بالاخره جمهوریت ړنګ شو او طالبانو بیا افغانستان واک ترلاسه کړ. هغه وتل چې ناورین بلل کیږي، د افغانانو د تیرو شلو کلونو ټول ارزښتونه یې له منځه ویوړل. په دې هکله نن مایکروفون استاسو خبرونه څرخیږي چې د سپتمبر په 11مه څه پیښه وشوه. په دې هکله به ستاسو نظریات هم راواخلو، ستاسو خاطرې به هم راواخلو او موږ سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه ښاغلی امیر ګران راسره دی. هغې نه به هم د دې ورځې په اړه معلومات راواخلو او پوښتنې به وکړو. که تاسو هم پوښتنې لرئ کول شي موږ ته زنګ وخی، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 00 2 0 2 1 1 4 5 0 1. زمونګه بلش میره ده 00 2 0 2 1 1 4 5 0 1. په دې شمیرو تاسو کولای شئ موږ ته زنګ وکړئ او موږ سره اړیکه ونیسئ. فکر کوم ګران صاحب په خبرونه کې را سره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره مننه کوم فرشته جان، اجازه راکړئ تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او همدارنګه هغه څوک چې دغه راډیو اوري هغوی ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړې.
مننه ګران صاحب، تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مونږ ته وخت راکړل او دلته را سره وصل یاستی. ګران صاحب، د خبرونه په شروع کې کا اوریدونکو ته د سپتمبر د 11مه په اړه یو څه معلومات ورکړی. د سپتمبر په 11مه څه پیښه وشوه؟ د بشري او انساني اړخه تاسو دغه پیښه څنګه ارزوئ؟
د سپتمبر 11مه چې په 2001 کال کې دغه حادثه په نیویارک کې رامنځته شوه، دغه واقعا په امریکا کې او په ټوله نړۍ کې یو داسې پیښه وه چې امریکا په تاریخ کې لکه په جاپان کې یا د جاپان لخوا چې د پرل هاربر په بندر باندې هلته حمله شوې وه، امریکایان دغه پیښه دغسې یوه تاریخي حادثه تلقي کوي. د سپتمبر 11 یا 9/11 چې ډیره مشهوره ده، په دغه حادثه کې تاسو ته معلومه ده چې 19 کسان چې هغه ټول عرب ول او د هغوی مثلا په دغه 19 نفرو کې 15 نفره یې په امریکن ایرلاینز او 15 نفره یې په یونایټیډ ایرلاینز او بیا 15 نفره هم په امریکن ایرلاینز او 4 نفره په یونایټیډ ایرلاینز، چې دا مختلف پروازونه ول او دا پروازونه په امریکا کې له پنسلوانیا څخه البته روان ول. بیا دغه پیلوټان یا چې مثلا یو یې محمد عطا مصری ولو او 15 نفره یې د عربستان تباول، دو نفر یې د متحده عربي اماراتو او همداسې یو نفر یې لبناني ولو. دغه دغو تیارو ته ورننوتي ول او دغه تیاری بیا وتښتولې. دوه تیاری هغه بیا په نیویارک کې لکه څرنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله هلته د نړیوال تجارتي مرکز چې هغه دوه جګ برجونه ول لیغو سره تیاری وجنګولې. البته په یوه داسې مختلفه زماني فاصله کې دا تیاری سره وجنګولې. د دغو د تلفاتو په حق لباندې داسې ما چې راپورونه لوستي دي، مثلا د رویټرز اخبار راپور ورکړی و چې د دغو تلفات 2900 واو یا چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې نږدې 3000 نفر تلف شوي دي، او دغه ټول عادي شاریان ول یا او همدارنګه 5000 د دغو حوادثو په نتیجه کې زخمیان شوي ول. دغه دوه تیاری په نیویارک کې دغه تجارتي نړیوال مرکز سره تصادم یې ورکړ یا انتحاري حملې وي، تروریستي حملې، او یوه تیاره یې په پنټاګون کې هغلته هم منفجر کړې وله. بله تیاره هم غوښتل یې چې هغه باید هغو ته ولاړه شي، واشنگتن ډي سي ته ولاړه شي، او هلته د امریکا د کانګریس یا ودانۍ سره هغې ته ټکر ورکړي. ولې هغه بیا د لارې په اوږدو کې راوپرځول شو او هغه ته یې سقوط. د دغې حادثې په هکله باندې ډېر کتابونه نوشته شوي دي، دغسې میډیا ډلهییزو رسنیو او همدغسې د خواله یا سوشل رسنیو په دغه باندې ډېرې تبصرې کړي دي.
مننه ګران صاحب، مننه له معلوماتو نه چې موږ سره شریک کړل. ګران صاحب، تاسو د دې خبرې ته اشاره وکړه چې په دې کې دغه نږدې 3000 کسان چې مړه شول دا ټول عادي کسان ول، عادي وګړي ول، نو دغه پیخه د بشری انساني اړخ تاسو څنګه ارزوي؟ په دې کې دغه وجل شوی کسان ټول ملکی کسان ول، نه پکې سیاسي و، نه پکې داسې کسان ول چې دوی په فوزی چارو کې لاسرسی درلود، دا ټول ملکی و عادي خلک ول، نو دا یو بشری ناورین نه و؟
دا ډېر دقیقه ده، ځکه چې اول خدا د صدیقې حادثې په تړاو باندې مختلف نظرونه دي. مثلا دیتا باید وایو چې ما یو وخت تورنتو سن اخبار لوسته وو، په هغه کې یو دغه اخبار لیکونکی اریک مارګولیس نومیږي، هغه یو مقاله نوشته کړې وه او لیکلي ول چې حقیقت د جګړې لومړنی قرباني ده. اوس دلته حقیقت نه دی معلوم چې دا حادثه ولې رامنځته شوه، خو دا څوک چې پکې مړه شوي دي یا مثلا وروسته لیغنه یو نفر چې هغه د فرانسې د مراکشی ولو هغه نیول شوی ولو او مخکې له دغې حادثې څخه نیول شوی و، هغه دغه اعتراف کړی ولو، هغه ویلي وو چې په دغه حادثه باندې زه افتخار کوم، او داسې هم ویلي وو چې کیدای شي هره ورځ 9/11 په شان باندې وي، او بیا وروسته لیغه دغه په اعدام باندې محکوم شو، خو بیا وکیلانو یې ادعا وکړه چې دا خپل روحي تمرکز نه لري او باید دا په ابد عمر باندې محکوم شي. دغه دغه اعترافات دي. بل دا دی چې د دغې حادثې په هکله داسې ویل کېږي، مثلا د فرانسې یو لیکوال د هغه یو کتاب لیکلی ده په نوم د لو درواغ، هغه هم دې ته اشاره کړې ده، او له بلې خوا هغه وایي چې دا یوه ډرامه وله. بل دا دی چې دا حادثه خو رښتیا هم ډېر یو لوی ناورین ولو، او ته هم ډېر بېګنا خلک چې هلته په دغه دوو بلجونو کې چې هغه تجارتي نړیوال مرکز ولې په هغوی کې کار کولو یا په پنټاګون کې هغه څوک چې ول، همدارنګه بیا دغه شنو په دغه تیارو کې چې کوم مسافر ول دا خو څلور تیاری ولی په دغه څلور تیارو کې تجارتي تیاری ولی او مسافر ورن کې تیاری بلل کېدلی په دغه کې دغه تلفات چې رامنځته شوي دا واقعا هم غیر انساني عمل دا یو تروریستي پیشه وله ولی متاسفانه چې دلته وروسته له دغې پیښې څخه بیا امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه.
ګران صاحب دې موضوع ته براسو د معلوماتو نه مننه. دې موضوع ته به بیرته راوګرځو په د تلیفون په لیکه موږ سره اوس زمونږ کوم اوریدونکی دی هغه به راواخلو دغې پوښتنه یا دغې نظر به م راواخلو بیا به تاسو ته راوګرځو. سلامونه. خپل ځان معرفي کوي له کوم ځینم تماس نیولی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما نگران ولای سره اړیکه نیولې ده او ګران صاحب تاسو ته محترم اوریدونکو دغون سلام وایم.
وعلیکم السلام. مونږ نن د سپتمبر پر یو لسم خبرې کوو. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د سپتمبر یو لسم دغه پیښه پاړه ک تاسو کومه خاطره لري په دې ورځ؟ تاسو چیرته وای کومه خاطره د دې ورځ لري او یا هم کومه پوښتنه د دې پیښه پاړه لري ګران صاحب په خبرونه کې شته غو جواب درکې؟
یار خاطره امریکا کې چې دافي خوښه لکه خاطره خو ولا خاطره چې امریکا کې شوی د موږ ملت افغانستان کې هغه ورته ډېر ورکوټ او د پیخه چې وښلله او د پیخه کې دا ګران صاحب خبرې وکړه لکه چې کوم افغانان هم کې شهید شي او بل نو میګه څه پوره معلومات تل لرم نو مال دې دغه نه
مننه مننه. بس تاسو کولای شئ خبرونه واوري ګران صاحب بم تاسو ته معلومات ترکی دي خبرونه کې د وريدونکو نظریات هم شته. ډیره مننه له تماس نمو. موږ سره یو بل وريدونکې هم پلیکه کې د یغه بم راوخلو. سلامونه. خپل ځان معرفي کوي کوم ځینم تماس نیولای؟ زما غوري سلامونه. فکر کوم زمونږ وريدونکې تخنیکی ستونزه را مخته شو او د غیړی کا پرې شو. بیرته ورزو ګران صاحب ته. ګران صاحب تاسو باز مونږ غاوري د دې پیښه پاړه ډيري افغانان معلومات نه لري. دا خدای چې دغه موضوع مونږ پلمونی ولا او په همدې موضوع مونږ وغږی په دې خبرونه کې او دوی به معلومات هم تر لاسه کړي. ګران صاحب راځو هغه وخت چې الته په افغانستان کې په دې وخت کې په 2021 کال په د سپتمبر په 11 د افغانستان په خاور کې پخوانی طالبان یا پخوانی دوره و د طالبانو تاسو څنګه ارزوي چې په دې پیښه کې د افغانستان پخوانی حکومت یا د طالبانو هغه پخوانی حکومت د غوښ څومره لاس په دې پیښه کې؟
زما د معلوماتو له مخې اول خو دغه کوم ځوان چې له ننګرهار څخه ټلیفون کړی و او هغه دا شی ویل چې ګویا افغانان هم پکې شهیدان شوي وو دغه ما نه دی ویلي او زمنن په دغه حادثه کې سي 911 یادیږي او په نیویارک کې رامنځته شوله په دغه کې یو افغان هم نو شهید شوی او نه تلفات ورته اوښتي دي. په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې له 1989 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمني لکه چې اوس له 15 د اگست 2021 کال څخه تر اوسه پورې مسلط دی او دغه واکمنۍ هم په داخل کې غیر مشروع نظام ده یا ډیفیکټو واکمنۍ ده او هم د نړیوالو لخوا دغه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی. په هغه وخت کې هم طالبان مسلط ول او په هغه کې په دې کې شک نشته چې د القاعده سازمان چې هغه یو تروریستي سازمان دی تروریستي ډله دی او اسامه بن لادن او الزواهری مشرک ولا دغه هم ډیر په دغه سیمه کې ول په افغانستان کې ول او بیا ورسته لغنه دغه حادثه چې رامنځته شو یعنی په نیویارک کې همدغه د سپتمبر 11 پیښه وسوله په دغه وخت کې بیا د امریکا دغه وخت جمهور رئیس جورج دبليو بوش چې نومیدو هغه القاعده متهمه کړه او دغه څوک چې 19 نفر عرب ول دغه څلور تیاری تشتولی ول او په نیویارک کې همدغه سی پینټاګون کې حمله وکړلې یا له دغه برجونو سره یې ټکر ورکړ او تلفات یې د 2000 په شاوخوا کې رامنځته کړل دغه اشاره وکوله چې په دغه کې دی القاعده سازمان ملوث او اسامه بن لادن مجته باید وسپارل شي او همدارنګه القاعده باید وټکول شي ځکه دا یو ترهګر ډله ده. هغه وخت کې اسامه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی خو وی خو سفرونه درلودل په داسې حال کې چې بیا وروسته دغه په 2001 کال کې په 1 د اکتوبر باندې امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه چې دا حمله اوس د دوی میډیا یعنی د امریکا میډیا یا ماس میډیا چې ورته وایي دوی هم په دغه باندې اعتراف کوي چې ګویا دا حمله باید په افغانستان باندې نه وای شوی ځکه اسامه بن لادن افغانستان کې نه و.
ګران صاحب دې موضوع ته بیرته راګرځو په دې اړه مونږه پوښتنه لرو درنه یو اوریدونکو را سره د تلیفون په لیکه خبره واخلو بیا به تاسو ته وګرځو. سلامونه خپل نوم راته وایي او دا کوم ځای نه ماړی کني ولیدا
د زابل ولایت شمال زول سپالی حاج باز محمد خبره کوم.
باز محمد صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ قدرمن میلمانه او یا کوم نظر لرئ او یا خاطره د دغه ورځ پاکله د سپتمبر په 11 چیرته وای سمو کول او دغه په دغه ورځ تاسو څه خاطرې تر لرئ کرا سره شریک کړئ.
مننه خیر شه خو اول به تاسو بیا سو میلمانه سلامونه نیکې وای اصل سلام هغه څنګه خو موږ د لري په افغانستان کې وو چې دا د سپتمبر دی ولې سمې پېښه وسته بیا امیر المؤمنین لم محمد مر مجاهد خو نه فرقې اعلان وته خو اعلان دې د شهادت قبول کړي چې موږ سامه لمر څنګه په افغانستان کې خو موږ د لري په افغانستان کې مخمیه ته راکوو شریر مکمل د لري ورسره کوو نو بیا و دې یو د بمبارونو شروع کړه باندې بمباري شروع کړه په باندې راکوڅه کوو نو د خدیر به ګناه انسانان په شهادت ورسېدو نو خو دې وسامت وي هغه هغه په پاکستان کې په پرتابات کې به شهادت ورسوي نو په هغه ټیم کې دا د بشر مخکوت چیرې و چې دا بشر نه لري نن وې نو اوس د سیمې علما او د ډېر بشري ناورین وي نو دغه بشري ناورین باندې ستا افغانان په قاتل رسول بمباري په کولې په هغه ټیم کې دا مسلمان او افغانان راستره چې نه اربې دوی د تروزر امریکایان مناره ارو دې تلکیږي او دلته پلکاو انسانانه په شهادت ورته او پلکاو وړاندې کړو پلکاو ماجر کړو پلکاو در په در کړو د دغه غم سره چې نه خورت نن دا تروزر نوم یادیږي او د پلکاو افغانان نوم نه یادیږي په دې معنی چې دا پښتنه د څرداغه باندې ته ولي او دغه نه کوي راپور نه جوړوي او نظر نه پر ورکوي چې افغانان څونه شي دا پر افغانان څونه در په در کړو او بیا خدا او سما او په دغه کې تک به شهید شي په پاکستان کې په پاکستان باندې د تله یو اقدام نه کوي نو دا خو کنه یو کمزور یو وادو بلې
مون سره یو بل اوریدون کيم دغه نظر بم را واخلو سلامونه خپل نوم را ته ویل کوم زینه مواډی کني ولده.
وعلیکم السلام خورجانی سلام تاسو ته ملمته اوریدونکو ته نبی الله زبلې د زبل لارغنداب نه له تاسو سره په لومړي درخ پرونه کې راغلی يم.
خره غلاست زابلای صاحب تاسو د سپتمبر په 11 کاته ویل لري په دې خبرونه کې مایکروفون تاسو په خدمت کې دی مهرباني وکړي فکر کوم اړیکه قطع شول خو خیر وريدون کې به بیا امر واخلو ورزو خپل قدرمن مېلمته ګران صاحب ته ګران صاحب مونږه مخکې دا خبره وکړه چې کله چې امریکایانو په افغانستان باندې په هغه وخت کې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په نوم حمله وکړه نو دغه درویش کال وړاندې د نړۍ قدرتونه دغه هیوادونه راټول شول او په افغانستان باندې حمله وکړه د دې تر شا یې رښتیا خبره هم دا و چې دلته دوی غوښتل ترهګریزې ډلې راوڅېړي هغه پیدا کړي او کڅن نور خبرې هم وې د پردې تر شا
زما نظر دا دی چې دغه باید له دوه زاویو څخه دا موضوع وڅېړل شي او هغه دا دی چې اول خو دا دی چې همدغه په نیویارک کې کومه پیښه رامنځته شوه چې دغه غړي چې دا 19 نفره یادیږي عرب ول او دا دی القاعده په سازمان پورې تړلي ول او بیا دغه پیشه هم یو غیر انساني پیشه و هغه تشعڅوک ووجل سول هغه هم عادي شاریان و نو دا سي تراګر پیشه یا ترولیستی پیشه باید رامسته شوی نه وای دغه هم د غندنو ورده او بل هغه څه چې په افغانستان کې په دغه ګول شيزو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هم بے ګناه انسانان او په جرګو باندې په ودونو باندې په نورو ځایو باندې بمباری وکولې یا بے ګناه خلک وژل شوي دي هغه هم د غندنې وړ دي او هغه موږ غندو او هغه هم د بشري حقونو څخه یو تجاوز ګڼل کیږي. دغه بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې په 2001 کال کې اسامه بن لادن په داخل د افغانستان کې وو امریکا هغه متهم وګڼل د القاعده سازمان او له افغانستان څخه په هغه وخت کې چې ملا محمد عمر یې په راس کې وو هغه په قندار کې وو او دغه ملا عبدالسلام ضعیف هم په هغه خپل یو رساله کې لیکلي دي چې د ګوانتانامو د انځور په نامه یادیږي. دا اسامه بن لادن یې له دوی څخه وغوښت چې دغه یو مجرم ګڼل شوی د دا موږ ته وسپاري خو هغلته نو دغه د افغاني دود له مخې طالبانو هم اسامه بن لادن ورنه کړ دوی ته او بیا وروسته لیغنه یې په افغانستان باندې په 1 د اکتوبر باندې حملې وکولې چې دغه حمله هم متاسفانه دغسې ویل کیږي چې د امریکا په دغه سیمه کې چې دغه سیمه د جیوپولیټیک له نظره ډېره مهمه سیمه ده او دغه منځنۍ آسیا چې په هغه کې افغانستان او همدارنګه جنوبي آسیا دا دوی لپاره د اهمیت وړ یا د جیوستراتیژیکي اهدافو یا د اقتصادي اهدافو لپاره د اهمیت وړ یوه جغرافیه ده. په دغه کې ګورو یو سل کاله په مخکې یا څه باندې سل کاله په مخکې هم د انګلستان د جیوپولیټیک پلار یې بالو هالفورد میکندر هغه ویلي وو چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه سیمې هغه سیمې دي چې دلته به د نړۍ هوایي او ځمکني وسلوال پوځونه سره مخامخ کیږي او هر څوک چې په دغه سیمه باندې تسلط ولري هغه به په ټوله دنیا پاچایی کوي یا حاکمیت بلري. دغه ډېر ملزکه هم دغه دوه لسیزې چې جګړه وسوه یا لیغنه مخکې تاسو ته معلومه ده جنګ جګړې ولې دا د دې لپاره وي یا په 1940 کې چې هغه جګړه د افغانانو او د انګریزي ښکېلاګرو ترمنځ پیل شوه او وروسته لیغنه د ګریډ کې لوبه شروع شوه دغه د دور لپاره وه چې مثلا انګریزانو غوښتل چې مخ په شمال باندې د فارورډ پالیسي په چوکاټ کې راشي او هغه عین تر پېښور پورې راورسېدل او روسانو غوښتل تجاري روسیې چې هغه په جنوب باندې راشي او دغه مرکزي آسیا بخارا او سمرقند دغه سیمې ونیسي او تر خپل تسلط لاندې یا سیاسي نفوذ لاندې راولي. هغه ولو چې دلته ګریټ ګیم د دوی په منځ کې لویه لوبه شروع شوله او بیا وروسته لږه افغانستان متاسفانه خپلې سیمې هم له لاسه ورکړې چې هغه لامونه تر اباسینه پورې یا تر اټک پورې یا دیج یا مرګله پورې دا خو زموږ تاریخي سیمې دي او دا موږ له لاسه ورکړې دي او افغانستان تروسه پوری دغه د ډیورنټ عملی کار شه هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل.
ډیر مننه ګران صاحب.
فرشته جان چې دلته دا یو بل زاویه دا ده چې امریکا یا ځینې نورو لویو قدرتونو هم په دغه سیمه کې اهداف درلودل ولې دغه د القاعده موجودیت په داخل د افغانستان کې هم دغه موږ ته یو بلا وګرځېدله. د افغانستان موقعیت داسې دی هغه په پښتو کې ولنډۍ ده وایي د خپل شایست را پورې ووسو لکه قاتل په بدرګه ځان تېروم اوس اسامه یې باید ورکړی وای او بل دا دی چې امریکا هم چې په افغانستان حمله وکړه زه فکر کوم دغه یو عادلانه جګړه نه وله دا ځکه چې
ګران صاحب د جګړې په پایله به خبرې وکړو دا چې په افغانستان باندې د دې جګړې ناوړې اغیزې څه وې په دې به اکله به سره خبرې وکړو. هغه زابلای صاحب مخکې د واتساپ لیکه موږ سره تماس نیولی و قطع شو اوس بیرته فکر کوم موږ سره وصل دی هغې ته به ورشو د هغې سوال به راواخلو. زابلای صاحب که زما غږ اورې خپل پوښتنه یا خپل نظر راته ووایي مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم بیا هم تاسو ملما ته سلام. ډېر مننه کوم ملما نه مي لنډه پښتنه دا ده چې ټلیفون لیک کمی نه ونه کې ګران صاحب آیا تاسو څه فکر کوئ د سپټمبر له یولسمې تر نن یعنی درویش کاله مخکې بیا تر درې کاله مخکې پورې شي تر څو امریکایان له افغانستان بهر وځي. تر هغې ورځې پورې دا شل کاله چې دلته پاتې شوي وو آیا افغانانو ډېر تلفات ولیدو ځاني مالي تلفات که امریکې؟ او بل خپل نظر هم داسې در کوم چې خوري هغه وخت خو زه فکر کوم تازه به دنیا ته راغلی وم، ډېر وړکی ماشوم وم، نو کله چې څو کاله وروسته به بیا به مو دا بحث اورېدی د دې ورځې هغه ترخي نه فکر څه ووایم، ترخي ووایم، خوږې ووایم، څنګه خاطرې ووایم، هغه ورځې بحث به مو اورېدی. نو په ټوله کې به دا سپین ږیرو د مشرانو داسې تعریف کوله چې هغه ورځ بې حده زیات تلفات امریکی ولیدو خو تر څنګ افغان اولس هم زیات شمیر، یعنی کومې وینې چې تقریبا شل درویش کاله تقریبا سندونه د وینو وبهېدو په افغانستان کې د همهغې ورځې نه راپدې خوا هغه ورځې یو وجه وګرځېده چې دومره زیاتې وینې تو سوې او دومره زیات افغانان په لوړه شمېره ځوانان هم له لاسه ورکړو. زه فکر کوم د هغې ورځې هغه څه و چې موږ ورسره مخامخ شو له عکس العمل سره.
ډېره مننه زابلای صاحب. زمونږ ګران میرما ګران صاحب اتمن ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي، خو د هغې نه مخکې د مونږ اوریدونکو مونږ ته پیغامونه راستولي دي، د هغوی پیغامونه به واورو بیا به ګران صاحب ته ورشو. زمونږ یو اوریدونکی د پاکستان له بلوچستان نه مونږ ته پیغام راوستولی دی.
السلام علیکم، مهی بلا خبر کوم له بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښه شوه، دې د امریکې دپاره پخپله ډېر بد عوامل پیدا کړل. تقریبا 6 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر تاوانونه چې دغه ورکړل او د خپل بې عقلۍ په نتیجه کې ځان تر دا ځای راورسوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړه چې ده هغه پر بل چا باندې اچي. والسلام په احترام.
یو دوه نور پیغامونه به هم واورو بیا به بیرته باستره وګرځو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته، او ډیر خوښي چې داسې د ازادي رادیو کا تلویزیون د آشنا تلویزیون دی کا ازادي رادیو دا ډیر وخت خبرونه کوي د افغانانو په غم باندې دردمندي. د دسمبر پیښه خو به داسې یاد کو چې دا یو لوی ناخوالم وه، خو افغانستان دپاره ډېر غټه لاسته راوړنه پکې دا وه چې امریکا راله، دلته ناټو راله او د افغانستان د ډېرو هیوادونو سره متحد شو، ډېر چټک پرمختګ رامنځته شو، تعلیمي نصاب کې که نظامي نصاب د اړخې را وسنجو او که نور اړخونه را وسنجو، افغانستان ډېر چټک پرمختګ وکړو په دې شل کاله کې. بلګې دا دي چې افغانستان کې نه داسې کوم وزارتونه نوي رامنځته شو، معرف بخش رامنځته شو، سړکونه واسازۍ کارونه پکې ښه پریمانه وشول، دا مانو چې فساد هم وشو خو بیا هم افغانستان ته یو څه خدمت او لاسته راوړنې وي. فساد دونه لامل نه وم، دا لامل نه و، دا ختمېدی شو، دا موږ پسې اړه درلوده. خو د 6 کاله بعد د لاسته راوړنو نه بعد افغانستان داسې یو سقوط سره مخامخ شو چې هغه 6 کاله لاسته راوړنې هم پکې د ماوینه لاړې، افغانستان بیرته ډېر شاته لاړه. نو دا د امریکا داسې به ویو چې ناکامه پالیسي او یا یې په هر حال باندې کنه د هغوی پالیسي شاید ناکامه وه، یا د دې شاته هغوی نورې ګټې لټوي. دلته خلکو ډېره قرباني ورکړه، یوازې دا نه چې نظامیانو ورکړه، یوازې دا نه چې امریکایانو ورکړه، بلکې دلته ملکی خلکو هم د دغه نظام د جمهوریت نه د دفاع په خاطر ډېره قرباني ورکړله. د خیزشیانو په نامه راپاڅېدل، د پاڅونیانو په نامه راپاڅېدل، د دې وطن د دفاع نه خو هغه نه لازمه ساتنه ونه شوله، هغوی خرج شول او هغه ویني چې 6 کاله دلته وبېدلې، دلته خلکو قرباني ورتل دغه نظام د بقا دپاره، هغه هر څه چټکۍ سره په یو ورځ باندې ختم شول.
السلام علیکم ورحمت الله. زمان مرتضی د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په دې ورځ باندې خو زه خپل د پاکستان د لاهور ښار نه د بلوچستان کوټې ته مو په ټرک گاڑی کې چې بیډفورد کمپنی د لندن پورې تړلې کمپنی ده، په ټرک گاڑی کې څوک ورته راکټ هم وي، دې کې مو لوډ یا بار چولې وو او د شپې 12 بجې وي د ورځې خو مونږ خبر نه وو مونږ د لاور په خار کې په لوډینګ کې مصروف وو د شپې 12 بجې وي چې د اوکاړي په نامه یو منطقه ده د پاکستان د لاهور او د ملتان په منځ کې زمونږ لاره چې هغه ملتان او بیا مظفرګړ په ډیری غازی خان باندې به مونږ دا غلط لو کویټې ته نو ودرېدو اول ته مونږ ډرایور بدلو نو زما ډیوټي پوره شوې او بل ډرایور مې ډیوټۍ ته راځي ګو چې هغه هوټل کې چې ودرېدم پکې چیس کلی تر څو به زه ډیوټي خپله ختمه کړم او بل ډرایور په ډیوټۍ ولګېږي نو خلک سکرین تلویزیون ته ولاړو نو زه ورغلم مال څه مسله ده څه خبره ده دا زما هم دغه پیدا شو هلته اکثره پنجابیانو خو هوټل ده پښتنو او ویله په امریکا کې یو برید شوی دی د نیویارک په تجارتي مرکز باندې او دغه شان دی دا ټي وي باندې هم دا حالات لیدل نو بس یو لس 12 منټه کېناستو بعد دغه نه بیا مونږ خپل سفر ته دوام ورکړه سبا ماښام چې بیا کوټې ته نه رسېده یو سل یو نیم سل کیلومتره لار پاتې وه چې بیا په ټي وي باندې دغه شو نو بس بیا خلکو ویل چې دا د امریکا په تجارتي مرکز برید شوی و ممکن دا برید القاعدې کړی و ممکن امریکا په افغانستان حمله وکړي نو دغه یوه تړلې خاطره وه زمونږ چې اوس هم کله یولسم د سپتمبر راشي نو مونږ ته هغه اوکاړه سایوال ملتان روډ دا رایاد شي
زمونږ اوریدونکي ول چې خپلې خاطرې د سپتمبر د یولسم په تړاو را سره شریکې کړې وي اوس هم بیرته ورزو ګران صاحب ته ګران صاحب تاسو زمونږ د اوریدونکي زابلي صاحب په پوښتنه واورېده ګر چې تاسو مخکې هم د دې پوښتنې ځواب خپل په معلوماتو کې دوی ته ورکړی خو بیا هم که په لنډو ټکو کې ورته څه ویل لرئ تاسو مهرباني وکړئ
زما په نظر باندې چې زابلی صاحب چې دغه ته اشاره وکوله چې ګویا افغانانو ډېر تلفات ورکړل دا واقعا هم ډېرې اندېښنې وړ دي او موږ په دغه باندې په هغه وخت کې د رسنیو له لارې د مقالو له لارې خپل غبرګون ښودلی دی دا هم منو چې مثلا په نیویارک کې چې کومه حادثه رامنځته شوې ده یا د 9/11 حادثه کوم هغه بې ګناه خلک چې وژل شوي په هغو باندې هم خفګان ښکاره کوي ولې هغه څه چې په افغانستان کې نه تنها په همدغه دوو لسیزو کې بلکې په همدغه 15-40 کالو کې یا نیمه پیړۍ راونیسه چې په افغانستان کې داسې جګړې روانې دي چې دغو جګړو ته نیابتي جګړې یا د پراکسي وارس په نامه باندې جګړې یادېږي په دغو جګړو کې افغانان تلف کېږي او افغانان متاسفانه هغسې ابزار دي چې همدغه د سیمې هېوادونه د سیمې استخباراتي شبکې یا نظامي پوځي قدرتونه او همدارنګه لوی نړیوال قدرتونه دغه اخلي همدا اوس هم دغه لوبه روانه ده په بېرحمۍ سره اول په دې تر اوسه چې دغه طالبان رامنځته شوي دي دغه هم دغه پروژه ولا چې د اونوکال د پروژې لپاره یا د اونوکال هغه د لیکه یا نلیکه چې هغه بل ترکمنستان څخه دغه شي د افغانستان په د قندار خواته د کوټي خواته بیا ملتان ته بیا ډیلی ته برسېدله او دا نلیکه د ګاز د انتقال او یا پټرولي مصنوعات دا ایدی لپاره ولا چې بیا له ناکامۍ سره مخامخ شو طالب په پروژه هم د دې لپاره رامنځته و بیا په دغه ډول شیزه کې هم تاسو ته معلومه ده چې د همدغه طالبانو شي وس واکمن دي دوی ولې په دغه افغانستان کې سعید یو خو هغه د بیګنا خلکو تلفات یا شهادت ته چې خدای دې هغه شهادت قبول کړي چې هغه کپو جرګو کې را غونډ ول یا په ودونو کې یا په نورو ځایونو کې په بازارونو کې خو دغسې تلفات خو همدغه اوسنی حاکمان چې په افغانستان باندې حاکمیت لري دغه هم رسول دي. مثلا همدغه انتحاري حمله اول خو دغه دی سراج الدین حقانی خبرې ما خپل اوریدلې دي، هغه وویل چې وای ما 1500 همدغه ماشومان دغه مې وای ته لاس تیر کړي دي او دغه استشهادت تک د انتحاري حملو لپاره مې وای تربیه کړي ول. یعنی دغه ته دوی هغه ورکول دوی به په جوماتونو کې په بازارونو کې په بغیر له دې چې مثلا نظامی مرکزونه یا نظامی پرسونل یا نورو ته تاوان ورسوي، دغه خو ډېر تلفات خلکو ته یا بېګنا خلکو ته ښځینو ته ماشومانو ته سپینږیرو ته دغو ته اوښتل.
ګران صاحب په همدې تړاو یوه پوښتنه همدلته تاسو نه پوښتنه کوم په ډېرې بخښنې سره، دغه کله چې د امریکایي ځواکونو او نړیوالو قدرتونو په افغانستان باندې د القاعدې او ترهګریزو ډلو په نوم دوی حمله کوله، په دې وخت کې د القاعدې شبکه په رښتیا هم د افغانستان د خاورې نه ګټه واخیستله او که ګټه یې اخیستې د طالبانو واکمنانو دوی ولې ځانونه غلي نیولي وو او تر اوسه پورې دوی دغه پړه نه مني په ځان باندې؟
بالکل ګوریا، دغه اسامه بن لادن چې ولو د خپل سودان څخه برهان الدین ربانی ولو هغه وایرا و جلال آباد ته، دغه خود میډیا لاري دا ویډیو کلیپونه موجود دي نشین سوي دي. بیا خو په کار دا ولا شي پاغه وخت کې وسیه او عرب دی خو د القادر مشور ده امریکای غواړي او هغه ملوث و دی نیویارک په پیښه کې یا په همدغه 9/11 په حادثه کې، نو دغه به که وسپارلی وای خدا به افغانستان له دغسې ناورین څخه یا له داسې حادثې څخه بچ وایه. او بل دغه داسې دوی خو له دغه القاعدي سره ارتباطات درلودل، زه په خپله په پاکستان کې ډیپلومات وم په 1980 ناویا اتیا لسیزه کې، دا مکمل جریانات ما خپل تعقیب کړی دي لیکلي مې دي. دا اسامه بن لادن ولو عبدالله اوزام په نامه باندې یو فلسطینی ولو چې هغه بیا پېښور کې په قتل باندې ورساولو، همدغه د القاعده سازمان ولو له حزب اسلامي د ګلبدین سره له برهان الدین ربانی په مشرۍ باندې د جماعت اسلامي حزب سره یې ارتباطات درلودل، ټینګې اړیکې درلودلې د پاکستان له ایجنسیو سره، له پوځ سره ارتباطات درلودل. هماغه اوس همدغه اسامه بن لادن تاسو ته معلومه ده چې په توره بوره کې و لیغه جنه راوتشتید، بیا په ایبټ آباد کې د کاکول نظامی اکاډمۍ ده چې دا ما خپله لیدلې دی، په دغه کې په محوطه کې ورته کور جوړ کړی و د وزیرستان هاوس په نامه باندې، او هغلته په 2011 کال کې په 2 مای باندې دی امریکا د وسلوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لمنځه ولاړ او ووژل شو. یعنې دغه هغه څوک دي چې مثلا په دغه سیمه کې امنیت ته خطر پېښوي، افغانانو ته خطر پېښوي. دغه افغانان خو د دوی لخوا د ابزارو په حیث باندې متاسفانه استعمال شوي دي، او دغه تلفات چې موږ ورکړي دي دغه دوی هم پکې ملوث دي. نو زما او بل دا دی چې دغه سیمه ما عرض وکړو چې د جیوپولیټیک او د جیوستراتیژیک او همداسې د اقتصادي اهدافو له نظره ډېره د اهمیت وړ دی. اوس همدغه چین په منځنۍ اسیا کې په $1,000,000,000 سرمایه ګذاري کړې ده، همدا اوس د واخان په کوریدور باندې دلته جګړه روانه ده. دا مهم یو ستراتیژیک کوریدور دی، یو کنډو ده. دغه اوس پاکستان کې ما هغه ورځ د خیبر پښتونخوا د ګورنر فیصل کندی بولی دغه انټرویو واورېد، هغه هم دغسې د فیض حمید په څیر باندې چې د کابل په سرینا هوټل کې هغه طالبان چې سره اختلاف یې درلود بیا یې سره جوړ کړل او کابینه یې ورته جوړه کړه، او بیا یې د چایو پیاله جګه کړله چې دا ټی از فانټاسټیک. دغه فیصل کندی هم داسې د چایو پیاله جګه کړه، وایي موږ له طالبانو سره اړیکې لرو، او بیا یې وویل چې موږ دغسې کوشش کوو چې د واخان له لارې د چترال له لارې داسې تاجکستان ته لاره وغزو دا مهم اهداف تي
ګران صاحب مننه ګران صاحب مننه بیرتم تاسو ته راګرځو دغه د درهګری پر ضد د مبارزې په اړه به دا چې د افغانستان لپاره په کوم قیمت تمام شو په دې اکلم بس وکړو خو اوس یو اوریدونکی راته په لیکه کې انتظار باسي هغه به راواخلو او دغه پوښتنه او نظر به راواخلو سلامونه خپل ځان ته معرفي کوي د کوم ځینو مواډی کني والي ده
کندهار ولایت سمي وله د علیکم السلام علیکم ورحمت الله فرستجان ته تاسو سلامونه وایم ګران صاحب ته وایم
ما
سلامونه زما ځکه رسول ته سلامونه وایم
علیکم سلام مهرباني وکي کوم پوښتنه لری او یا هم نظر لری د مایکروفون ستاسو خبرونه ده او مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی
مننه یو جان مننه یو پوښتنه د نرم صداقه کوم ګران صاحب سره چې دا افغانستان چې لري د څلور تیارو سره د پینټاګان سره دی بالا جلا وکړل او کداغه زه مجاهدینو په شوه کې امریکایانو سره یو کول مجاهدینو ته څنګه ور کول بیا چې شورګان نجيب سکوت وکړي بیا د خلک درلودل دا څنګه امریکایانو رانیول په ویني مینه ملک ډالر زما په یاد په کندهار کې خلک درلودل په ولایت کې خلک څنګه ټولول امریکایانو د شپې درمندان ټولول وړل او دغه خلک غواره درځه ښار د مخ په تصور کې و څوک مړ دي څوک ژوند دي څوک افغانستان کې څوک وتل دي نوماند نه اخم دا امریکایان باغه شو کې ډیر په کروڑو کروڑو ډالر کول دي راوړل د خپل قومو پر دغه حکومتانو پر اکثر ویشل چې دا عمله و د څلور تیارو پر د پلان کړل او کې وخت نظر درلودي یو خدای هم ستنه د ګران صاحب څوک او بل دا پښتنه کومه چې د یو امریکایي په پنځوي کې په کندهار کې یو کور نه نو چې اصل شید یو ماشمان کښنان شي دا کدي خو یو قانون لري د خپل دی خو یو قانون درلود دي ګوره وس عربو کدا کار وکشته ولا کار وکي عربو کدا کار وکي ولس او عوام ممرنه امریکا دی خو یو قانون درلود دي ګوره څه نه ټو ولې د دنیا وال مړي اشار بول پر افغانستان باندې د کفار اشار وس په کورو وتل نه وتل د ملک خلک ملګری سول خلک در به در کړ ټوک ټوک کړل کونډیانې چې مان مای بینه په افغانستان کې ګرځي دي دغه قانون درلود دي ول دا څومره کول عرب کوو کړ دي ول مر سردا څومره وکړه او چې دا عمله دي په وخت کې پلان درلود دي معلوماته وامه کړه د څلور تیرو سره دا پلان بساکي د معلوماتو د اپشتل د خورجان
ډیره مننه ګران صاحب مخکې هم د پښتنې ته یو څه جواب ورکړی و دا چې په افغانستان باندې هدف د حمله سو او د پردې تر شا څه خبرې ده پښتنې مخکې هم ګران صاحب جواب ورکړي خو بیا هم هغه ته باور شو وس هم یو څه پیغامونه دي د اوریدونکو هغه بر واخلو بیا هم باستره ګرځو
السلام علیکم مې بلا خبر کوم د بلوچستان څخه کله په 2001 کی امریکا کی د 11 ستمبر واقعه پیښه سو دی د امریکای د پاره په خپل ډیر به عوامل پیدا کړ تقریبا شل کال قدر امریکای د 11 ستمبر توانونه چې دغه ورکن او د خپل بیا کلی په نتیجه کې ځان تر دا ځای ورساوي چې نن په افغانستان کې شکسو خاړي اغه د خپل شکست پړچې ده هغه پر خپل چا باندې چي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام سر زده خل په خیر دې مت شریف له سکسی دې جوړ خو بس خاطر نو دا دې چې د اسلام ننګ وو ټول کو په نړۍ ته روشو خاطر خو دا دې ری دې په ژوند کې بخیر دې ډېر مردار کړه ډیر مو تاسو وصل چې موږ سره وکړو شروع کوفار سره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات زه مخلص د کابل ولایت نه د امریکا کې د ستمبر پیښه کې مونږ افغانستان خصوصا زموږ ملت دونه ودرد د چې امریکایان افغانستان ته راغلل په اسامه په نامه یا نور په نامه هغه دلته نه وو هغه ثابت نه کړل هغه دلته پیدا نه کړ هغه په پاکستان کې پیدا کړ افغانستان یو جنگ صحنه وګرځیدله افغانستان خلک در په در خاک بسر کړل د خارجیانو لخوا د افغانستان شتمنی کنګاله کړل افغانستان چې څه قانون نور هر څه درلودو هغه امریکا ځان سره ویل خو د دې سره سره د هر کورنۍ ته ډیر ضرور چا ورور شي څو چا پلار شي څو دی جنګ کې او چا ماما شي سو هر یو کور په کور درانه درانه غمون ورته پاتې سو بل اخر چې اخر دوه تړون ورته لاسلیک مانا. السلام علیکم.
دا اوریدونکو پیغامونه مو واوریده و سم ورګرزو ګران صاحب ته. ګران صاحب تاسو په زموږه کا اوري اوریدونکو هم تاسو نه پوښتنه درلودل تاسو مخ کې هم جواب ورکړی خو زه به یو بل پوښتنه کې دغه پوښتنه هم را واخلم دا چې د ترهګری پر ضد د مبارزه په افغانستان کې د تیر دوه لسیزو رئیس روانه ول په دې کې افغانانو څومره تاوان وکړ په افغانانو یې اغیز سوالي او افغانانو په کم قیمت دغه دوه لسیزو تیر کړی.
مننه لږو ځوانانو څخه چې پښتني مطرح کړی دي د دوی د جواب به عرض کړم چې اول خدای دې چې دا تروریزم یا ترهګری دغه د هر هیواد لپاره ځانته یا ځانګړی تعریف لري او دغه شی په نړیواله کچه باندې یو منل شوی تعریف دی تروریزم یا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره موجود نه دی. بل دا دی چې تروریزم هم دولتي تروریزم کیدای شي یا ترهګری کیدای شي او هم ترانس نیشنل ګروپونه دي چې هغوی دغه ترهګری په مخ بیایي لکه القاعده ده یا همدا اوس داعش دی یا په پاکستان کې داعش محمد د سپاهي صحابه دی او جن نوري ډلې دي لشکري جنگوي دی او دا سپو سلګونو نوري ډلې دي خوږي خو موجود دي په دغه سیمه کې من چې دوی دغه ترهګریز فعالیتونه په مخ باندې بیايي را به شو دي چې هغه ورور چې له قندار څخه ځان والی وو هغه ویل چې مثلا د افغانستان تلپات په غول باندې موږ سخت خوشحالیو او بل دا دی چې هغه چا سي یا استرالیایانو یا مثلا انګریزانو امریکایانو او جنو نورو سي په کورونو ورننه وتی دي یا دغه سي زموږ او تاسو خواندو ته یې بي عزتي اړولې ده هغه یې شهیدان کړي دي یا دغه سي سپیږي دي او ماشومان یا په بازارونو کې د غسی په جنگ جګړو کې تلف شوی دی په غوښ سخت خوشحالي او دا واقعا هم د جګړې له اصول څخه یو مخالف کار دی. دا جګړې غیر عادلانه جګړې دي او دا په نړۍ کې هیڅوک هم نه تاییدوي. بل دا چې د سټینګر خبره تاسو وکول زه په هغه وخت ووم دا سټینګر میزایل امریکایانو هم دا اولی پاکستان ته ورکړ پاکستان بیا د جهادي ډلو ته ورکړ هغه کې ډیر هغه ته ورکړ د ګلبدین ډلې ته بیا د جلال الدین حقانی همدا د سراج الدین حقانی پلار وي کوی ته ورکړ او یو تیارات و تیاری په غوی باندې هغه کړلې شو کوچی ورکړ او بیا هم دغه سټینګر میزایل چې دا ډیره معاصره وسله و په هغه وخت کې دا بیا په خپل په ایران باندې هم دا جهادي ډلو خاص کړ او دا د جهاد په حق له باندې ګوریا د پاکستان د دفاع اوسنۍ وزیر قانون د خواجه آصف هغه وایي چې مثلا د افغانستان جهاد د نبراسکا جوړشوي پروژه ولا او بل دا وایي چې د افغانستان جهاد یو جعلي جهاد ولا او همدارنګه دا عفو غوښته د افغانستان له خلکو څخه او د افغانستان دغه وخت له دولت او حکومت څخه دا خو اوس پاکستانیان هم دغه سي په رسنۍ کې ویلې جملې څخه هم دغه د خواجه آصف سي په خوای هم دا خبره کړي وه په هغه وخت کې د خارجه چارو وزیر و د نواز شریف په وخت کې او اوس چې د شاباش شریف په کابینه کې د دفاع وزیر د اوس هم د خبره ما د پاکستاني رسنیو څخه لږان سره یادښت کړی او دا خبره په همدغه الفاظو کړی ده چې دا ما مخکې درته تکرار کړه. نو دا پروژه دي دا پروژه لوی قدرتونه چې هغه په نړیواله کچه له پیړیو پیړیو را دی خو په دغه سیمه کې یو له بل سره سیالي کوي، رقابتونه کوي. د دغه سیمې د طبیعي زیرمو دغسې د اقتصادي کوریدورونو او دغسې د نورو تجارتي موخو لپاره همدغه سیمه باندې د خپل کنټرول لپاره غواړي چې خپل اغیز وساتي. فکر کوم دغه پروژې ولې دغه
مننه ګران صاحب، مننه تاسو د دې مبارزې یا دغه دوه لسیزې چې په افغانستان کې دا جګړه تیره شوه، افغانانو ته هم د افغانستان هغه منفي اړخونه یا د دغه جګړې منفي اړخونه تاسو ډیر ښه وویلې. اوس که په آخر کې دا خبرونه راټوله کو او په آخر کې دا راته وایي چې دغه د ناټو او امریکایي ځواکونو د 11 سپتمبر نو وروسته کله چې د ترهګری په ضد مبارزه شروع کړه او پر افغانستان حمله وکړه او راغله افغانستان ته دوه لسیزې هلته تیرې کړې، د دې مثبت اړخونه افغانستان او د افغانستان عام وګړو ته هم ول کتاسو دا یاد کوي چې په دې کې مثبت څه و، افغانستان په دې شلو کلونو کې څومره مخته لاړل او په دې کې افغانانو څومره ګټه وکړه، او بیرته دا کله چې امریکایان ووتل میدان دوی خالی که، بیرته افغانان کوم حالت ته راورسېدل؟ که دغه ټول راته په لنډو ټکو کې اوریدونکو ته په داخره کې ووایي مهرباني وکړي.
زما په نظر باندې فرشتګان چې دلته ګوري، اول خو دغه امریکا یا د نړیوال ائتلاف چې په 1 اکتوبر 2001 په افغانستان حمله وکړه، دغه هم غیر عادلانه ولا او دا د نړیوالو اصولو یا د ملګرو ملتو د منشور څخه په مخالفت کې ولا، ځکه هغه څوک چې دوی متهم کړی و دی 9/11 په حادثه کې هغه القاعده و اسامه بن لادن و، باید هغه له عربو څخه غوښتی وای. او په افغانستان باندې چې حمله وکړه وګوري، دا هغه ډلې راوستلې چې هغه سخت په فساد کې ښکېلې ولې، او هلته هم هغه مهم اهداف چې هغه ملت جوړونه وه یا نیشن بیلډینګ و یا سټیټ بیلډینګ و، یعنی دولت جوړونه او ملت جوړونه، دغه سرته ونه رسېده. او بیا مثلا چې په دې باندې وپېدل شي ګویا دلته دا جګړه د ګټلو نه دی، زما په او چین په مخ کې ولاړ دغسې روس خپل نظام قوت جوړ کړ، نو بیا امریکایانو په 2010 کې هم دغه خلیلزاد دغو ته اشاره کړي دي، مایک مکال دغو ته اشاره کړي دي، او بیا دوی وویلې په 2014 کې همدغه طالب چې دوی ترهګر اعلان کړي ول هغه یې راوستل په دوحه کې قطر، په قطر دوحه کې ورته دفتر جوړ کړ او په رسمیت یې وپېژندل. یعنی دا امریکایان خپل وایي، ما د دوی مقالې لوستې دي په نیویارک ټایمز کې، دغسې په نورو رسنیو کې دوی وایي چې دغه ګویا د لومړي ځل لپاره یوه دولت، یو مقتدره دولت، یو ترهګره ډله په رسمیت باندې وپېژندله. او بیا یې په دغه 9 فبروري 2020 کال چې د دوحې توافقه ورسره لاسلیک کړه، همدغه یې بیا راوستل په قدرت کې کېنول. بل دغه ځوان چې دې ته اشاره وکړه چې ګویا موږ امریکا شکست وخور، دغه هم زه فکر کوم صحیح نه دی. دا ځکه صحیح نه ده چې امریکا کولای شوای چې دلته په نظامي چوکاټ کې ډېره پاتې شي، ولې هغه چې ولیدل چې دلته اقتصادي تاوان کوي د دوی ځوانان، او دغه یې په تلف کېږي او لمنځه ځي، او همدغسې د دوی رقیبان په سیمه کې چې هغه چین ده، روس ده، او ځینې نور هېوادونه دي، هغه په مخ باندې ځي، او دغه نړیوال نظم یا بیلنس آف پاور دغه
مسله. ډیره زیاته مننه ګران صاحب، زمونږ د خبرونې وخت نور یاري نه کوي چې باست ادامه ورکړو. ډیره زیاته مننه چې په خبرونې کې مونږ سره ګډون وکړو، اوریدونکو تم دا معلومات وړاندې کړل. د مایکروفون ستاسو خبرونه ولا چې مونږ نن د سپتمبر پر 11 باس درلو د ګران میرما په خوانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپو ګران امیر ګران را سره په خبرونې کې میلمه وو. د خبرونې اخري شیبه دی، په دې اخري شیبه کې به زمونږ د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته نشر کو. خدای مالشا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دی وکړي چې روغ جوړ به است، صحت جامع به پرتان وي. دا ورځ هغه ورځ ده چې اسامه بن لادن په دغه ورځ باندې د امریکا په تجارتی مرکزونو باندې تیری بمبارونه یا عملیات وکړه. نو دا د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې یو تورې کرښې ورځ ده، او بالاخره چې د دې له امله چې افغانستان ته هم د دغې ورځې وروسته په افغانستان کې د شل کلن امریکایي اشغال خاتمه هم وده، نو دا یو تورې کرښې ورځ ورته ویل کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نو په هغه وخت کې خو موږ چې و زه خپله چې ومه کشر ومه، نو بعد هغه چې به دغه لسو کال و دوه زره و لسم کال و دوه زره و یولسم کال کې د لسو کالو د یولسو کالو یا تر دولسو کالو پورې داسې به عمر مې درلودی. موږ به د لې سبقان وای، درس به مې ویله چې کله به امریکایان راغلله نو بره به یې موږ ته یا بسکوټ یا بیې چاکلیټ دا شیان به یې راکوله. نو موږ به په دغه کشروالي کې د دوی په مقابله کې هغه واخله بره به مو ور واچوی، چې یا به دوی پیاده راله یا به په ټانګانو کې وه، موږ به په ډبرو ویشله. دغه زموږ کلی و، د خپل کلي ته مو نه پرېښول. نو دغه خاطره ده چې دوی به هم باره ټانګانو ته ډبرې پورته کړي وې، چې راله ټانګان مې راته ودرو، دوی به هم په ډبرو ویشلو، موږ به هم په ډبرو ویشلو. نو لله الحمد امریکا او متحده ایالات ته موږ داسې سکش ورکوي چې په 2000 کال کې مو د افغانستان څخه دوی پښې سپکې کړې او ووتل.
السلام علیکم، زه روزي محمد یم د کراچۍ څخه. د سپتمبر 12 د افغانستان د خلکو دپاره یوه توره ورځ وه. زما په فکر او ذهن سره موږ پرته له کنډوالۍ او له هجرتو او د افغانستان د خلکو له شهیدانو پرته بله کومه خاطره خو موږ نه لرو، بس دغه ژوند و چې د شهیدانو هره ورځ شهیدانو کېدل او جنګونه روان و، کوم پرمختګ یا مثبت اړخ موږ نه لیدلی پرته له منفي اړخه. نو ډېره مننه
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او خاص کر د ازادۍ راډیو ادارې ته. السلام علیکم ورحمت الله وبعد. لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرونو کې دا یاده کړه چې داسې سپتمبر 12 ته د دې په اړه په عامو افغانانو کې بدلون راغلو څه اندازه،
کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوه د کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم، سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمال ار دې را واستما، واستما وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمال ار دې را دخته کې بمرم وطن په خدای سپارما پکم دخته کې بمرم وطن په خدای سپارما وطن په خدای سپارما وطن په خدای سپارما وطن په خدای سپارما.